السلام علیکم. په افغانستان کې له غرمې مخکې 10 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو لنډه خبری برخه هم لري دی کې به واوري چې د روسیې د بهرنی چارو وزیر په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره په افغان سوله خبرې کوي. دا وروسته راځي خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. سر کې د مهمو خبرونو سرتکی. افغان ولسمشر په کابل کې په ورختون کې بستر شوی او د پروستات عملیات یې کړی دی. چارواکي وایي چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د مسافرو پر یوه ډک بس چاودنه شوی او څلور کسان یې وژلي. او د روسیې پولیسو د زندان شوي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ډاکټره توقیف کړې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پروستات عملیاتو لکبل په روختون کې بستر شوې دی. نوموړي پرون ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د سردار محمد داوود خان په روختون کې د عملیات په کامیابۍ سره تر سره شوی. د ارګ سرچینو د ښاغلي غنی د بستر انځور خپور کړی چې په ظاهره له عملیات وروسته د همدې روختون په کټ ناست دی او مطالعه کوي. محمد اشرف غنی د دغه روختون چې په 400 بستر هم مشهور دی د ډاکټرانو ورتیا ستایلې ده. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې له پرون راهیسې څو ولایتونو کې 18 طالبان وژلي او نږدې همدومره نور یې ژوبل کړي دي. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا کسان په فراه، فاریاب، بدخشان، کندوز او کندهار کې د دوی په ټکو د امنیتي ځواکونو په ځوابي بریدونو او نښتو کې وژل شوي دي. خبر پاڼه جاتوي چې امنیتي ځواکونو 13-14 ساعتونو کې څه باندې 200 ماینونه هم شنډ کړي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو څو ورځې وړاندې یې وویل چې د دفاع وزارت دغه عملیات د دوهې له هوکړې سره په ټکر کې دي او خبرداری یې ورکړ که دوام وکړي پر ځوابي اقدام به یې غور وکړي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د مسافرو پر یوه ډک بس چاودنه شوې. چارواکي وایي پیښه کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 11 ټپیان دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی
د میوند ولسوالۍ کې د مسافروړونکو پر غټ موټر باندې د وسلوال تر هرګرو یو شخصي مین چاودنه کړې ده چې په لومړي معلوماتو کې 4 نفره په شهادت ملکي وګړي رسیدلي او 15 نور ټپیان شوي دي.
تر دې چاودنې نږدې یو ساعت مخکې په همدې میوند ولسوالۍ کې د پولیسو هموی ټانګ له یو موټر سره ټکر شو چې په دې پیښه کې 2 پولیسو وژل شول او 6 ملکیان ټپیان شول. د افغانستان حکومت راتلونکي میاشت د اوبو او برېښنا د 40 بندونو عملي چارې پیلوي. دا خبره د اوبو د ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وکړه.
په دغه بندونو چې شپږ سوه میلیون امریکایي ډالر زیات لګښت راځي، د 90 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت بله ولري. د دې ترڅنګ به 340,000 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبوي. دغه بندونه به 1200 میلیون متر مکعب اوبه ذخیره کوي.
دا بندونه به د افغانستان په 21 ولایتونو کې جوړ شي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د روسیې پولیسو د زندان شوی سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ډاکټره توقیف کړې ده. اناستاسیا واسلیووا او د ډاکټرانو د یوې ټولنې څو نورو غړو پرون هڅه کوله چې زندان ته ولاړ شي او ناوالنی معاینه کړي، خو دوی ویل د زندان مسؤلینو اجازه ورنه کړه. پولیسو د ناوالنی له ډاکټرې سره لږ تر لږه نه هغه کسان هم توقیف کړي چې له زندانه بهر ټول شوي وو. توقیف شوو کسانو کې د امریکا د سینن تلویزیون د خبریال په ګډون 3 ژورنالیستان هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې ناوالنی شدید ټوخی او تبه لري او روغتیايي وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی. د له نږدې یوې اونۍ راهیسې د نه خوړو اعتراض کړی دی. بل لورته روسیا کې د ازادي راډیو د تړل کېدو له ګواښ سره هممهاله د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتوني بلینکن د خپل هیواد له نړیوالو رسنیو ملاتړ څرګند کړی. بلینکن پرون د نړیوالو رسنیو لپاره د امریکایي ادارې له مشر کیلو چاو سره وکتل او د ازادو رسنیو د رول او حیاتي اهمیت په اړه خبرې وکړې. روسیې د بهرني اجنټ په نوم د خپل یو لانجمن قانون له مخې هلته پر ازادي راډیو فضا تنګه کړې او هڅه کوي چې بند یې کړي. د روسیې د رسنیو ادارې د ازادي راډیو روسي څنګه نږدې 1,000,000 ډالر جریمه کړې ده. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په یو بیان کې د ښاغلي بلینکن په حواله راغلي چې د آزادو رسنیو پر ضد د روسیې دا ډول هڅې خپل روسانو ته زیان اړوي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوریدې. ایران او د نړۍ د پنځو پیاوړو هیوادونو استازو د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندې کېدو په پار غونډه وکړه. دا غونډه پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې وشوه. تر غونډې وروسته د ایران د اټومي پروګرام مشر مرکچی عباس عراقچی د ایران دولتي ټلویزیون ته څرګنده کړه چې د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې له استازو سره یې ګټورې خبرې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس په واشنگټن کې وویل چې د اتریش په پلازمینه کې غونډه څارله. د ده په ټکو دا غونډه ګټوره وه او یو ښه ګام و چې واخیستل شو. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1260 نوي او اف ام 3.5 څپو اوریدلی شي. لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل، دغه خبرونه تر ډیره د سندرو میلمانه خبرونه ته ځانګړې شوې ده. خو لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې له پاکستاني پوځي او ملکی چارواکو سره پر افغان سوله خبرې کړې دي. سرګی لاوروف چې تر دې مخکې هند ته تللی و، وایي چې د افغانستان په اړه هر پریکړه کې باید طالبان شامل وي. له لاوروف سره د خبرو پر مهال هندي چارواکو د افغانستان امنیتي وضعیت ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې. تفصیل په دې راپور کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وروسته تر دې له نوي ډیلي اسلام آباد ته مخه کړه چې د هند د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان وضعیت په مستقیم ډول د هند پر امنیت اغیز کوي. سرګی لاوروف د یو 14 کسیز پلاوي په مشرۍ پرون له هند څخه پاکستان ته ولاړ. دا په تیرو 9 کلونو کې لومړی ځل دی چې د روسیې د بهرنیو چارو یو وزیر پاکستان ته سفر کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د لاوروف د اسلام آباد د سفر په اړه ویلي دي چې هدف یې د افغانستان وضعیت ته د دواړو هیوادو ګډه اندېښنه ده. لاوروف پرون په نوې ډیلي کې د هند له بهرنیو چارو وزیر سره په ګډه خبرې غونډه کې پر داسې سولې ټینګار وکړ چې ټول افغانان پکې وي.
د طالبانو تحریک د افغان ټولنې یوه برخه ده، نو د افغان مسلې د هواري په پریکړه کې باید د افغانستان ټولې سیاسي، قومي او مذهبي ډلې شاملې وي، کنه ثبات نشي راتلی. دا ډول پریکړه باید د سیاسي، قومي او مذهبي توازن پر بنسټ وي چې په حکومت کې ټول خپل استازیتوب ولري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د هند له بهرنیو چارو وزیر سره موافقه وکړه چې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي په منظم ډول په ارتباط کې وي. ایس جی شانکر بیا د نوې ډیلي اندېښنې ته په اشاره سره سیاسي حل لاره د ډیموکراتیک افغانستان په معنا بیان کړه.
فور انډیا واټ هپنز ان افغانستان امپاکټس اټس سکیورټی ډایرکټلی.
د هند لپاره څه چې په افغانستان کې پیښیږي په مستقیم ډول د هند پر امنیت تاثیر کوي. ما خپل نظر شریک کړ چې هلته د هغه هیواد دننه او شاوخوا پایدار سوله د ټولو په ګټه ده. د سولې بهیر باید پر دې اساسي اصول ولاړ وي چې موږ ټول یې تاییدوو او سیاسي حل لاره د خپلواک، حاکم، متحد او ډیموکراتیک افغانستان په معنا ده.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له هند څخه په داسې وخت کې پاکستان ته تللی دی چې د مې لومړۍ نیټې ته څه باندې 3 اونۍ پاتې دي. دا هغه ورځ ده چې د امریکا پخوانی حکومت ژمنه کړې وه چې تر دې نیټې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. خو اسوشیټیډ پریس اژانس یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دي اخیستي څرګندوي چې متحد ایالاتونه غواړي له 3 تر 6 میاشتو پورې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو موده تمدید کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 له ازادي راډیو واوري.
اوس براس شو دې ته چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي.
خشت صوب ورځپاڼې د سولې طرحې په تړاو دوه جنجالي موضوعاتو ته اشاره کړې. لیکلي چې د جمهوریت په ډګر کې دوه مسلې د نورو په پرتله ډېرې جنجالي دي چې ممکن د استنبول په ناسته کې د جمهوریت حوزه په دوه برخو سره وویشي. ورځپاڼې لیکلي د سولې تر هوکړې وروسته د سیاسي نظام جوړښت او د اوسني دولت برخلیک هغه دوه مهم مسایل دي چې په اړه یې بېلابېل نظرونه موجود دي. ورځپاڼې همدارنګه ټینګار کړی چې د جمهوریت په حوزه کې باید د نظرونو اختلاف تر استنبول ناستې وړاندې حل شي کنه ستونزې بلا پراخې شي. وړاندې په سر لیکنه کې راغلی دی ته په پام چې د ترکیې ناسته یوه تاریخي ناسته ده او د افغانستان راتلونکي په اړه پکې پریکړه کیږي. نو تمه ده چې د جمهوری ریاست استازي به په یو واحد پلان او د نظر له توپیر سره په دغه غونډه کې برخه واخلي. لیکوال سپارښتنه کړې چې د ګډ دریزه او ستونزو د هواري لپاره لا نور کار ته اړتیا ده. مسیر ورځپاڼې لیکلي ملګرو ملتونو او د ترکیې او قطر استازیو د افغانستان په تړاو په ترکیه کې د جوړیدونکو غونډې په اړه ګډ کار پیل کړی او د دې ترڅنګ ویل کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت د مرکچي پلاو استازیو ته هغه لیک سپارلی چې پکې د ترکیې د غونډې اجنډا معلومه شوې ده. د ورځپاڼې په وینا داسې ښکاري چې د ترکیې غونډې ته د امریکا هڅې تر هر وخت جدي شوی او دوی غواړي چې د مې له لومړۍ نیټې وړاندې دا غونډه جوړه شي. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې د ترکیې د غونډې په اړه ویل کیږي چې عمومي اصول، انتقالي دوره او اوربند د اجنډا عمومي برخې دي او پر دې مسایلو به توافق کیږي. د لیکوال په وینا که دا غونډه لکه څنګه چې ویل کیږي همداسې مخ ته ولاړه شي نو ډېره تمه ترې کیدای شي چې افغانستان ته سوله راشي. مسیر ورځپاڼې همدارنګه ټینګار کړی چې د ترکیې د غونډې لپاره پکار ده چې د بند تجربه هېره نشي او دا ځل باید هر څه افغانانو ته پرېښودل شي او بهرنیان باید یوازې د څارونکو رول ولوبوي او د ستونزو پر وخت مثبت فشار راوړي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د سپینې ماڼۍ ویاندې جنسا کې خبرې اخیستي چې ویلي د امریکا متحده ایالتونه په ټاکلې نیټه له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو ایستل ګران بولي او په دې تړاو ولسمشر جو بایډن له خپلو سلاکارانو سره مشورې کوي. وړاندې راغلي امریکا دا خبره داسې وخت کوي چې طالبانو یو ځلې بیا ټینګار کړی چې که امریکایي ځواکونه د دوحې د تړون له مخې په ټاکلې نیټه افغانستان پرې نه دي نو دوی به یې پر وړاندې غلي پاتې نه شي. ورځپاڼې په وینا روسیې د امریکا شتون دلته نشي زغملی او د همدې لپاره هڅې کوي چې د روسیې حکومت اوس پر ټولو افراطي ډلو کنټرول ترلاسه کړی او د امریکا د حضور پر ضد ترې کار اخلي. ورځپاڼې ټینګار کړی که دا ترهګري ختمه نشي او د ترهګرۍ ملاتړ بند نشي ستونزې نه هواریږي.
زموږه ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې د سهار له وو د ماښام تر وو په منځنیو 2129 راډیوي څپو اوریدلی شي او دغه راز د اف ام په 3.5 څپو هم په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې اوریدلی شي. که چیرته انټرنیټ لرئ زموږ د ویب پاڼې له لارې زموږ راډیو اوریدلی شئ. دغه راز هلته د راپورونو او خبرونو متن لوستلی شئ. د ویب پاڼې پته مو ده azadiradio.com. که چیرته د ازادي راډیو په خپرونو یا دغه راز په تاوده مسایلو د ورځې په خبرونو باندې تاسو نظر لرئ کولی شئ زموږ پیغام ثبتوونکي ماشین ته زنګ ووهئ او خپل غږیز پیغام مو راته ثبت کړئ. د دغه ماشین شمیرې دي 0 2 3 4 1 بلش میره ده 0 0 4 3 4 0. اوس به ورشو هغه ځینې پیغامونه به واورو چې اوریدونکو راته پرېږي.
ستاسو له پیغامونو
زخم محمد نوریم د هلمند ولایت نه دایو لطالی چنجر سیمه امریکا تر نیولې ده. موږ وای چې موږ د دایو بولسوالی کې چنجر بسمه کې موږ مکتب جوړو نو د ډیر وخت څخه موږ امرونه لرو. موږ امرونه راکړې دي امر مکتبونه کابل ته استولې دي. تا نه غلي جی بیس کیمرا او دا شانسونه معنا موږ تاسو دی چې تاسو جی بیس کې واخی هغه مو راستولې دي. نو دلته موږ غواړو چې مکتب ته جوړ شي. مکتب نه څه ته یې نسیت دوست هم کولی شي په موږ راکړې دي. هغه موږ د پاره مشکلات خو ډیر دي. اول مشکلات دغه دی چې دغه تذکیرو په باره کې مې غوښتنه ده چې دغه الکترونیکي تذکیرې درته زره هیوادوالو ته توضیح چټکه کړي. هغه ظرفیت باندې بد کار وشي، ظرفیتونه به لوړ کړی شي او وسایلو ته ډېر ورکړی شي، نور مامورین ډېر استخدام کړي. او غوښتنه مو دغه ده چې دغه توضیح د تذکیرو چټکه کړي، تیزه دي کړي، مرکز یې هم ورته زیات کړي. اوس تاسو وګورئ، تاسو خپله بهتره معلومه ده. په پاسپورټ اداره چې الکترونیکی تذکره ونه لري پاسپورت چاته نه ورکوي. نو غوښتنه مو دغه ده چې دغه برېښنایي تذکرو توضیح به د ټولو ولسوالۍ ته دا هم باید وغځول شي او بل دغه توضیح ساحه به پراخه شي نو چټکه شي. پیغام زمې شهیدو پهلا السلام علیکم.
ستاسو پیغام